Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مچلی اوریدو ترابولم. نن دوشنبه د 1390 هجری المریس کال د زمری یا اسد 15 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست لشپګم سره سمون لري. دا نیم ساعته خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د سولې علي شورا وایي په لوی اختر کې د اوربند لپاره پراخې هڅې روانې دي. جمهوري ریاست بیا وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې یوازې د افغان حکومت کار دی. متحده ایالات وایي د وینزویلا پر ولسمشر په برید کې امریکا لاس نه لري. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي یو افغان سرتیری پرون پر یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلک وژغوري خو په خپله وشل شو. د عامې روغتیا وزارت وایي سر له نن نه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. او متحده ایالات نن پر ایران د نویو بندیزونو جزئیات اعلانوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي یو سرتیری پرون په یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلک وژغوري خو په خپله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوګیاڼي د سرتیری نوم محمد عمر وښود او د پیښې د جزئیاتو په اړه یې وویل.
د محمد عمر په نوم د ملي اردو یو قهرمان سرتیری چې یو کس تر شک وروسته په لټو د پلټنې پر مهال پوه شوی و چې ځانمرګ یې بریدګر دی، په غېږې ورکولو سره یې د پیښې پر مهال د شهادت لوړ مقام خپل کړ.
خوګیاڼي همداراز ویل چې محمد عمر نومي سرتیری حمله کوونکی انتحاري د خلکو له ګڼې ګوڼې وویست خو حمله کوونکي ځان والوزو چې په نتیجه کې محمد عمر او انتحاري وشل شول او درې سرتیری او یو ملکی وګړی ژوبل شول. په خوست کې یو شمېر خلکو په یو لویه غونډه کې د افغانستان له حکومت او طالبانو غوښتل چې اوربند وکړي. په دې غونډه کې چې پرون د خوست د قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو له لورې جوړه شوې وه، دینی عالم مفتي حبیب الرحمن خوستي ویل چې دینی عالمان د سولې او اوربند ملاتړ کوي.
کوشش کوو چې باید په افغانستان کې سوله تحقق پیدا کړي، هغه که د علماو د فتوا په عنوان وي، که د حرمین شریفینو د امامانو د خطبې په اساس وي. بارخال سوله یو الهی امر ده، یو الهی امر د تحقق دپاره مونږ هر قسم تهلی ځلې نسپمو.
په کوچني اختر کې وسلوالو طالبانو او د افغانستان حکومت اوربند وکړ چې له کبله د حکومت او طالبانو ترمنځ د دائمي اوربند هیلې وغوړېدې. افغان چارواکي وایي چې د لوی اختر په مناسبت به هم اوربند اعلان کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي سر له نن نه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. دا واکسیناسیون په دې پړاو کې چې 15 ورځې دوام کوي، 9 میلیونه او 9 لکه تر 50 کلونو کشرو افغان ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکول کیږي. خو 12 لکه ماشومان بچې په ناامنو سیمو کې اوسي او واکسینران ورته تلی نشي، له واکسین څخه بې برخې پاتې شي. متحده ایالات نن پر ایران د نوي بندیزونو جزئیات اعلانوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبریالانو ته ویل واشنگټن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. امریکا وروسته تر هغې په ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 می میاشت کې له ایران سره له نړیوال اټومي توافق ووت. مایک پومپیو ویل د بندیزونو په لګېدو سره به د ایران حکومت نور ونه توانېږي چې ډالر وپیري. نوموړي وویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هېواد صنعتي فابریکه په نخښه کړي. ایرانی رسنۍ وایي سعودي عربستان منلې ده چې په سعودي کې د ایران د ګټو د ساتنې د چارو رئیس او د هغه مامورینو ته به ویزه ورکوي. سعودي عربستان د 2018 کال په جنوري کې وروسته له دې له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې چې ایرانی مزارچانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کونسلګرۍ بریدونه وکړل. دا بریدونه وروسته له دې وشول چې سعودي عربستان د خپل هیواد یو شیعه ملا شیخ نمر اعدام کړ. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون د یو بې نومه سرچینې په قول وویل چې سعودی عربستان موافقه کړې ده چې په سعودي کې د ایران د ګټو ساتندوی او د هغه مامورینو ته به ویزه ورکړي. سعودي عربستان تر تېرې شپې ناوخته پورې په دې اړه څه نه ویلي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي په هغه حمله کې لاس نه لري چې د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو شوې ده. نیکولاس مادورو پرون له هغې حملې روغ و چې د یوې بی پیلوټ الوتکې په وسیله پرې وشوه. د اپوزیشن په امریکا کې ځینې عناصر او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړل. د وینزویلا کین اړخي حکومت پرون ویل چې په حمله کې چې د پریډ پر مهال په پلازمینه کراکاس کې وشوه اوس سرتیري ژوبل شوي دي. کولمبیا هم په دې برید کې لاس لرل رد کړی دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. روانه خبری مجله کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اوربند ټینګ شي. جمهوري ریاست وایي له طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نه شي کولای. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د ننګرهار د والي څرګندونې واورئ چې وایي په ننګرهار کې یو شمېر کړۍ د دې ولایت په ناامنۍ او فساد کې ښکېلې دي.
دا پنځه ویشت کاله دلته ځینې کړۍ دي چې د هغو د ننګرهار د ولسونو او د ننګرهار د خاورې نه مختلفې ګټې کړي دي. د دوه روپیو خاوند نه و اوس په زرګونو تعمیرونه داخل او خارج د افغانستان کې لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي له سلو زیات هغه کسان چې د نوماندۍ له لومړني لیست نه ایستل شوي وو وروستي لیست ته یې لاره پیدا کړې ده.
موږ په وخت کې باندې سنه سره کړله او ځینې چې په دې کارونو کې کېدای شي ډېر اشتباهات موجود وي او دا چې اوس شکایت کې مستمر ته دغه فنکشن له کلی پرسته چې دوی ون ډے مخ لپاره اړین نه وي.
امریکای چارواکو د دې څرګندونو جزئیات اوري چې وایي د وینزویلا پر ولسمشر باندې په شیوی برید کې امریکا لاس نه لري. ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په ډېر واضح او صفا ډول اورېدلی شئ. د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اوربند ټینګ شي. د دې شورا ویاند احسان طاهري پرون په داسې حال کې اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو هیله څرګنده کړه چې په یو خبر پاڼه کې چې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه بلل شوې په اختر کې د اوربند ملاتړ شوی دی. د دې موضوع جزئیات له اسمت سروان اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو ځینو سیمه ییزو قمندانانو یو وار بیا اوربند ته لیوالتیا ښکاره کړې، د سولې عالي شورا وایي له حکومت او طالبانو غواړي چې دایمي اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهری وویل د سولې عالي شورا د دواړو خواوو ترمنځ اوربند ته فضا برابروي او تمه لري چې دواړه خواوې به اوربند وکړي، ځکه چې دا د درست افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د دوه خواوو باید اوربند اعلان شي او بل د شکه مون فضا برابرو د اوربند لپاره. او اوس تاسو په جریان کې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو اوس غواړي افغانستان د مذاکرات پیلېدل لپاره، د سولې د مذاکرات پیلېدل لپاره چې هغه په منځ د حکومت او طالبانو کېږي، ژر تر ژره اوربند اوږدمهال اوربند یا دایمي اوربند اعلان شي. او بیا هم هغوی تقاضا د خلکو تقاضا په ګوټ ګوټ د افغانستان کې دا ده چې کله چې اوربند اعلانېږي دغه زمینه یو فضا برابر کې د اعتماد سازۍ فضا برابر کې د طالبانو په مختلفو سطحو د رهبرۍ.
په هرات کې د وسلوالو طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم په یوه خبر پاڼه کې د اختر په شپو ورځو کې اوربند ته د خپلې ډلې لیوالتیا ښودلې ده. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال چې دا خبر پانه تر لاسه کړي وای چې اوربند ته د طالبانو لیوالتیا د هرات د چارواکو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د قاضي القضات اعلامیه په بغلان کې هم د خلکو لاسته رسېدلې او په هغې کې د طالبانو مشرتابه ته په خطاب کې راغلي چې په هغو خبرو کې ګډون وکړي چې د واقعي سولې او د عام ولس د خوشحالۍ سبب کیږي او په عین حال کې په افغانستان کې دننه د ولس له رښتینو استازو مخورو او بې طرف عالمانو سره وژغي شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویندوی هم هیله څرګندوي چې طالبان به د ده په وینا د افغانستان د خلکو غوښتنې او د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو فتوا ته په درناوي سوله وکړي.
افغانستان علماو فتوا ته احترام وکړي. د امامین شادمین شریفین تقاضا او د اسلامي نړۍ علماو تقاضا چې هغه اوږدمهال اوربند او مذاکرات مستقیم پیلیدل د حکومت سره هغوی انشاءالله چې ژر تر ژره اعلان وکړي. ان شاء الله چې موږ لمن یو چې د عید الاضحی هم کې اوربند اعلان شي د حکومت لخوا موږ لمن یو ځکه چې اوس مشورې هم جریان لري په خلکو په منځ خلکو او د حکومت.
پرون په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو دینی عالمانو او د مدني ټولنو غړو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د سولې لپاره مخابه خبرو تکشینی.
اسمت سروان پر راپور کې مو اوریدل چې د سولې علي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دائمي اوربند ټینګ شي. په همدې حال کې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه یو اعلامیه وایي چې په اختر کې د اوربند دل اورمن څخه ملاتړ کوي. بلورته جمهور ریاست ویل طالبانو سره مذاکرات یوازې د افغان حکومت کار دی او نور هیوادونه په دې اړه پریکړه نشي کولای. د ولسمشر مرستیال وایان شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د امریکا په ګډون د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو له رول لوبولو هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کروکر ویلي چې که په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د افغان حکومت له استازو پرته دوام وکړي دا مسئله به د حکومت مشروعیت کم کړي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې د افغان حکومت له استازو پرته په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو دوام د حکومت مشروعیت کموي، د افغانستان جمهوری ریاست وایي بهرنیان د افغان سولې په اړه پریکړه نشي کولای. د جمهور ریاست د وایان مرستیال شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا په ګډون نور هیوادونه د سولې په برخه کې اسانتیاوي برابرولی شي خو د مذاکرو مخته وړل د افغان حکومت کار دی.
هر نوع مذاکره که صورت میگیره
دیوی هر دول مذاکره چی کی اصلی لوره د افغانستان حکومت ده، د سولی مدیریت او طرح د افغان حکومت ده. په هیڅ وجه کوم بل هیواد د افغانستان په استازیتوب نشي کولای د سولی خبري وکړي، بلکې کوم اقدامات چی کی هغه یوازې اسانتیا برابروي. د پداسې حال کې چې تازه په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه ویلي چې د افغان حکومت له استازو پرته د ډول مذاکرات به د حکومت مشروعیت را کم کړي. نوموړي د ان پی آر رادیو ته ویلي چې طالبان له واشنگتن سره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر په خبرو بوخت دي، خو کله چې په خبرو کې د افغان حکومت استازي نه وینو موږ به حکومت چاته وسپارو. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې روانه کشاله یوازې د خبرو له لارې حل کېدی شي او داسې معلومیږي چې په دغه خبرو کې طالبان ګټونکي دي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو ډیپلوماټانو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی چې دواړو خواوو دغه مسله تایید کړې هم ده. له دې ټولو سره سره پخوانی طالب چارواکی او د خلاصون د لارې د ټولنې مشر سید اکبر آغا وایي چې طالبان به له امریکایانو سره د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر تر هوکړې وړاندې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي.
جنگ شروع کول د امریکایانو د طرفه سعودي په افغانستان کې دوی وایي د جنگ ختمول په امریکایانو پورې دي. یعنی کچیر امریکایانو وایي چې موږ د افغانستان څخه وځو او د دې لپاره خپل یو محلویش معلوم شي او د طالبانو د دې ترمنځ په محلویش باندې توافق راشي، زه فکر کوم چې بیا به وروسته دغه مذاکرات عامیږي.
خو د ولسي جرګې غړی عبدالقادر زازی وطن دوست بیا وایي چې د طالبانو ستونزه له امریکایانو سره نه بلکې له افغان حکومت سره ده او باید خبرې هم له حکومت سره وکړي. د ښاغلي زازی په خبره امریکا او نور هیوادونه مهم رول لري، خو په افغانستان کې د سولې ټینګښت یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې ممکن دی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دیولکس. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبری مجله اوري. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دغه راز تاسو کولی شئ چې په منځنۍ څپه 1290 زمونږ خپرونې واورئ. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې د ننګرهار د والي څرګندونې اوري چې وایي د جلال آباد ښار او د ننګرهار د ناامنۍ او اداري فساد په مسأله کې یو شمېر زورواکي او هغه کسان لاس لري چې په جرمونو او دغه راز بشر ضد جنایتونو کې ککړ دي. خو اوس له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان په شمال کې افغان حکومت ته د داعش ډلې د لسګونه وسلوالو د تسلیمېدو موضوع څېړلې ده. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې قومندان مولوي حبیب الرحمن له خپلو نږدې 250 جنګیالیو سره یو ځای له وسلوالو طالبانو وتښتید او افغان حکومت ته تسلیم شو څو طالبان یې ونه نیسي. نیویارک ټایمز د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي د نورو ډلو له وسلوالو سره چې له بشري حقونو سرغړونې یې نه وي کړي د حکومت د رسمي بهیر له لارې سوله کیږي، خو د داعش په برخه کې مسأله داسې نه ده. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د داعش ډلې په تسلیم شویو جنګیالیو کې تقریبا 100 کسان له 300 کلونو کم عمر لري، او کله چې د لومړي ځل لپاره بیګیرې ژورنالیستان او دولتي مامورین ولیدل نو حق حیران پاتې وو او ویلې چې دوی کافران دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د جوزجان د پولیسو ځینې چارواکي په غوسه وو او ویلې چې ولې حکومت دې داعشیانو ته د میلمنو په شان قدر او عزت ورکوي په داسې حال کې چې باید پریښې وای چې طالبانو وژلی وای. خو ورځپاڼه د ملي امنیت د یو چارواکي له قوله لیکي چې وایي له دې داعشیانو سره به هغه مهال ګورو چې دوی په مرکز کې د دې ادارې توقیف ځایونو ته ننباسو. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې موږ له داعش ډلې سره سوله نه غواړو ځکه دا یوه نړیواله تروریستي ډله ده. د ګلوب پوست خبرونې په یو تحلیلي مطلب کې د افغان حکومت د سولې پلان څېړلی دی. په مطلب کې دا موضوعات څېړل شوي دي چې د سولې د بهیر مشري څوک کوي، دا بهیر کومې ځانګړتیاوې لري او څه کول پکار دي. خبرونه لیکي چې وسلوالو طالبانو د مجاهدینو د واکمنۍ پر ضد هم جګړه کوله او اوس له نږدې 100 کلونو راهیسې یو ځل بیا د افغان حکومت پر ضد خونړۍ جګړه پیل کړې ده. ګلوب پوست د مطلب په دوام زیاتوي په روانو حالاتو کې چې د حکومت او ولس ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده، د افغان ولس مشر انحصاري کارپوهان او همداراز د خلکو د اړتیاو په اړه د هغوی اټکلونه ښایي د دوامداره سولې د ټینګښت په مقصد د ګټورې پالیسۍ لپاره ښه انتخاب نه وي. خبرونه لیکي که ولس مشر غني غواړي چې افغانان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي نو باید په دې برخه کې بېلابېل نظریات او دلایل په پام کې ونیسي، حتی هغه چې له دې مخکې یې نتیجه نه ده ورکړې.
د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت په برخه کې د ملي اردو ځواکونو په شریکولو سره د ښار په امنیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلي حیات ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د جلال آباد ښار امنیت د وسلوالو مخالفانو تر څنګ ځایي مافیا هم ګواښي چې دوی پر وړاندې جدي دي. ننګرهار والی دغه شان ویل چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه هم د جلال آباد د امنیت لپاره د ښار ته رسیدلی دي. اجمل تورمان له ښاغلي حیات سره مرکه کړې ده او په سر کې د جلال آباد د اوسني امنیتي وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
څلور ورځې کېږي اردو د نورو ځواکونو سره ګمارل شوی، الحمدلله کومه پېښه تر اوسه نه ده شوې. په یو ځای کې معمولي او بارود چای کې الوتنی هیڅ نه وه، نه زخمي لرو او نه الحمدلله شهید لرو، او موږ په دې پوهیږو چې دغه بارود هم نه داعش ښی او نه طالبی ښی دي بل چا ښی دي. دلته متاسفانه ډېر زیات نور مسائل دي د داخلي مافیایي کړیو د لاسه. اطمینان لرو چې انشاءالله د موږ ملي امنیتي دفاعي ځواکونه د اردو په شمول په اوضاع باندې بیخي حاکم دي او خلک نورمال خپل کاروبار او ادارو ته ځي او ژوند روان ده.
بله جناب والی صاحب، کوم موضوع تاسو په خبرو کې اشاره وکړه، ډیره د ننګرهار د اوسیدونکو په ځانګړي ډول د جلال آباد د اوسیدونکو خبرې هم امدادي په دې اړه د امنیت په اړه چې ویل کېږي چې تر ډیره مثلا مافیایي کړي د خار په نام لکولو کې، ځکه چې دوی ګټې په خطر کې دي رول لري، د دوی په وړاندې تر کومه پورې اقدام شوی دی چې دغه مافیایي کړي خاتمن پیژندل کېږي، او مثلا په خار کې چې دوی ګرځي په تورو شیشو کې او وسلوال، د دوی په اړه څومره اقدام شوی دی؟
منګ دغه ګډ وار زواک ته جلال آباد په خار کې دنده سپارلې، ټول بے نمبر پلیټ موټر، ټول تور شیشل لرون کې موټر، او همدارنګه هغه موټر چې هغه اسناد نه لري او یا هغه وسلې چې هغه جواز نه لري، هغه په کلکه باندې نیسي، او تر اوسه دغه څلور پیښو کې په سلګونو موټر دونی ولي دی، او همدارنګه په سلګونو میله سلا د خلکو نه اخیستي چې هغه قانوني جواز نه لري. په دې کې شک نشته، د خلکو اندېښنه په ځای، متاسفانه دا شپاړس کاله نه بلکې په ننګرهار کې دا پنځه ویشت کاله چې یوازې د طالبانو یو وقفه په منځ کې راغلې وه، دا پنځه ویشت کاله دلته ځینې کړی دي چې د هغو د ننګرهار د ولسونو او د ننګرهار د خاورې نه مختلفې ګټې کړي دي. د دوه روپۍ خاوند نه و، اوس په زرګونو تعمیرونه داخل او خارج د افغانستان کې لري. موږ ملکي اداره او نظامي دې ته ژمنه ده چې هیڅ نه و فساد کې نه خپله دخیل یو او نه به نور مفسدین پرېږدو. اماغه دا چې موږ په ځنې کسانو باندې چې هغه د دې ځای نه ناروا ګټې پورته کولې، هغه مو په کلکه باندې کړی دی، او ژمنو چې دا نور هم باندې کو، نو په دې کې شک نشته. یو خوانه دښمن ده، هغه هم خپل تحرکات لري، او د بلې خوانه دغه کړی هم تر یو حده کې دی چې د دښمن سره کومک وکړي، او یا هم خپل دغه شومو اهداف ته لاسوي چې تر څو ولسونو کې ویره پیدا کړي. ولې ولسونه د ننګرهار د منګ سره دي، محدود اشخاص دي چې متاسفانه غو د ننګرهار نه بې ځایه ګټه کولې، یا غو ګټه د خطر سره دي. اوس ولس د منګ سره ده، او منګ داډمونی چې ان شاء الله دغه حالت به تغییر خوري، او منګ به یو دایمي او واقعي امنیت په لور باندې زور روان.
بله مننه. ښاغلی ولی، داسې ویل کېږي چې د ننګرهار د امنیت لپاره د ځانګړو ځواکونو خبره هم شوې وه، دا تر کومه پورې رښتینې ده؟ او کوي نو ځانګړي ځواکونه به څه وخت د ننګرهار د امنیت لپاره ورشي؟
الحمدلله ځانګړي ځواکونه یو سره رسیدلي او نور هم راځي. په مرور د وخت سره به د اردو ځای بیرته د پولیسو ځانګړي ځواکونه نیسي، او انشاءالله په همدغه ډول باندې به په ښار کې قانون حاکم وي، او د ټولو ناروا کړنو په مقابل کې به دغه ځواکونه جدي اقدام کوي، او ان شاء الله خاریانو ته به ډاډمن امنیت تامینوي.
د ننګرهار په خاص ډول د جلال آباد ښار د امنیت او په دې ښار کې د روانو ستونزو نامنیو په اړه مو د ننګرهار د والی حیات الله حیات څرګندونې واورېدې.
ازادي خبری مجله اوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له سلو زیات کسان چې د نوماندۍ له لومړي لیست نه ویستل شوی بیرته د لیست لاره موندلې ده. د دې کمیسیون مسؤلانو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوو کسانو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دقت سره څېړلې دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څارنې یو شمېر بنسټونه د دوو کسانو د اسنادو د څېړلو پروسه شفافه نه ګڼي. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
ل لومړی لیست نه د 141 لره شویو کاندیدانو لړډلې 104 توانېدلې چې د نوماندی ورستی لیست الله را پیدا کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویان عبدالبصیر فیاض د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغو کسانو شکایتونه چړل سوي او ورستی لیست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږل کیږي. د نوموړي په وینا یو شمېر یې نه دي توانېدلې چې د ورستی جرګې د کاندیدانو ورستی نوملړ ته الله را پیدا کړي.
بعد از ختم مراحل رسیدگی و
غوای د کمیسیون له لوري شکایتونو ته له رسیدنې او تصمیم نیونې وروسته نن اعتراضونه ورستی سول. په مجموع کې 104 د شکایتونو درسوي، او 104 تنو ورستی لیست ته لاره موندلې، او یو درستنه چې اعتراضونه یې غیر مواجه و د شکایتونو کمیسیون له لوري رد سول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټوله کې 141 د ولسي جرګې د کاندیدانو له لومړي لیست نه حذف کړي وو. له هغې جملې 104 دشتنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته عرض شوي وو. د تکراري تذکرو په فزیکي اسنادو کې ستونزې، او یو شمېر نور هغه موارد وو چې له امله د نوماندۍ له لومړي لیست نه یاد نوماندان لرې سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د دوی له نظره د دواړو کمیسیونونو کارونه له سره شفاف نه وو.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د وینزویلا پر ولسمشر پروستی حمله کې د امریکا لاس لرل رد کړل او وایي چې ممکن دا پیښه د هیواد د رژیم له لورې طرحه شوې وي. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د شنبې په ورځ لوی وژونکې حملې چې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله وشوه روغ ووت. د موضوع تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د وینزویلا پر ولسمشر د شنبې په ورځ وی بی پیلوټ الوتکې چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو داسې مهال برید وکړ چې رسمي گذشت یا پریډ روان وو. نیکولاس مادورو د امریکا متحده ایالاتونه کورنۍ اپوزیسیون او خپل کولمبیایي ساری خوان مانوویل سنتوس په دې برید کې په لاس درلودلو تورن وبلل. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون یک شنبه له فاکس نیوز تلویزیون سره په خبرو کې په پیښه کې د واشنگتن لاس لرل رد کړل. ویویل متحده ایالاتونه په دې مسأله کې هیڅ راز لاس نه لري. په تیرو څو ساعتونو کې ما په کاراکاس کې له خپل شارز نافر سره څو ځلې خبرې وکړې. د او اکثره مامورین یې د شپې ویشول چې په وینزویلا کې د امریکایانو خوندیتوب یقیني کړي. شاغلی بولټن له فاکس نیوز سره په خبرو کې همداراست د ولسمشر مادورو د رژیم له لوري د دې دسیسې د احتمالي یادونه وکړه. ویویل دې ته په پام چې څه پرون ماسپخین وشول په دې پیښه کې هر احتمال شته. د رژیم له لوري له یوې طراحي شوې پلمې رانیولې تر بل هر څه پورې د وینزویلا حکومت ویلي چې په دې پیښه کې د دوی اووه سرتیري ژوبل شوي دي. مادورو د کولمبیا ولسمشر خوان مانوویل سنتوس او اپوزیسیون په دې برید کې په داسې حال کې په لاس لرلو تورن کړي چې یوې ناپیژندوی ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. له دې پیښې وروسته د وینزویلا حکومت یو لړ اقدامات پیل کړي او یو شمېر کسان یې نیولي دي. د وینزویلا لوی څارنوال تاراک سا پرون وویل د نیول شویو کسانو نومونه به وروسته اعلان شي او په حمله کې د لاس لرونکو سزا به ډېره سخته وي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار چارواکي وایي یو سرتیری پرون پر یو انتحاري حمله کوونکي خوا وګرځوله چې نور خلک وژغوري خو پخپله وشل شو. د امریکا روغتیا وزارت وایي سر لنن څخه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. متحده ایالات نن پیران د نوي بندیزونو جزئیات اعلانوي او د امریکا متحده ایالات وایي په هغه حمله کې لاس نه لري چې د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو شوې ده.
دا ژوند رنگونه
لمړی دین مرته څه کار کوي؟
دې څکار خو سوله کوي بیکار ګرځو.
او نوم یې
جان ماما.
مخ کې ملګری ویل چې د زرکان خرڅوي.
مخ کې نو خرڅول اوس متاوان وکړي.
ولی توان دی ولی وکړو
توان مو کې کزدار سو 15 لک پکښ
دا دومره غټ تجارت چې دومره توان وکړو
کزدار سو پکښ مردارې ده پکښ یا بګیرس پکښ
څنګه فارم نور ته جوړ کړی و دسی
فارم هلته د پاکستان مو جوړول د کوټ نه د پښتون نه مانه دا غل کول
بیا څومره دراوړل یو ځله
درې سلور دی
درې سلور د چراوړل پڅو دی راوړل پڅو دی خرڅول نه ته
زو زرم دا نو دی زرم سلبیش زرم مردار بس پکښ به مرس ولا تاوان به مو
ګټه به څنګه وکې
ګټه ولا پکښ ګټم په دانه کې 50 پاتې د شپې تم دیشم شلم لسم
اینی دا څنګه خلک دي چې 50-50 یو زر کاخلی
ولکه لاخلی درې لکه سلور لکه اخلی ختوان مو کې بیم پرې شو لوس کزدار دی دا یو میشت کی جته میشت
اوس ل قرضداران او راغلی څنګه
اوس کزداران راغلی بس ګرځم دا بس
غو زنګ در پسې کوي
زنګ خو وی ما چې پیدا شو بیا خبره کوم
نو کله به ورته پیدا کوي
بس چا ټیم پیدا شو لري خدای راکړي ور به کوم یونس پیدا نشي سکی
په دې خاطر دې کوم کاروبار ته نیت کړی چې شروع کړي
کاروبار ته خو نیت کړی دی نو کاروبار پیدا شي ته کاروبار هم نست بیکاره ګرځو
نو څه بکې اخر
اخر به زوی او کارمار به نس پیدا کوو بیچار کار مونی
د زرکانو پاړه کرته وای څه شی پکې جالب دی تا چې ډیر وخت خرڅ کړي
د شوک شی دی زرکار یې ساتي
نو زر خو نه داسې ډیر ښایسته دی نه داسې ښایسته غږ لري کنه
ښایسته دی ولې نه لري ښایسته غږ توانه دی ښایسته ګار د ملکونه شوکیانې د زرکو
د چې وساتې نو ګټه څه شوه؟
نو خلک یې جنګ یې ګټه نه د شوق لپاره.
او بال نه لري چې جنګ وي؟
بال خو لري. نو چې وسې جنګ نو څوک ورته وایسته ولې جنګ؟
خلک کوم ځای ته ورسېد؟ موږ اوس هم زرکان جنګ وه.
نه بس نو دار یې وشوکې شوکې دار یې وشوکې
ازادی ریڈیو اور ازادی ریڈیو پر ایف ایم سل اشاریہ پنجہ سپا پر کابل او دا افغانستان پٹول لوی خارون کے دا سہار لون دا ماخم ترو بجو پری په ډیر واضح ډول اوریدل شي. او کا اف ام سل اشاری پنځوانی نو ری نو بیا په منځنۍ چپه یو زر دوه سو شپږ نوي هم موږ پیدا کول شي. د سهار لوونه د ماخام تر اوو بجو پورې ازادي راډیو خپرونې تعقیب کړئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ستار فروغ په سټوډیو کې دی.